بیا هم ستړي مشي په مخړې د دې سات خبرونو ته. زه اجمل اندیم. په کابل کې ارزو تلویزیون له نږدې درې میاشتو وروسته د فعالیت اجازه ترلاسه کړه. د ارزو تلویزیون رئیس بصیر عبید د افغانستان د خبریالانو مرکز ته وویل چې نن سهار د یولسو بجو شاوخوا ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د دوی د دفتر مهر لاک مات شو. د امر بالمعروف او استخباراتو کارکوونکو د لندې په 14مه د دې تلویزیون دفتر بند کړ او تورې پورې کړ چې غیر اخلاقي سریالونه یې خپرول. هغه وخت د طالبانو استخباراتو د دې تلویزیون وطنه کارکوونکي هم توقیف کړل چې دوه اونۍ وروسته یې په ضمانت خوشې کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارزو تلویزیون دفتر د بیا پرانستل کېدو هرکلی کړی، خو په تیرو شپږتې ورځو کې چې دا رسنۍ بنده وه دا چاره د ازادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون پرانستی و. دا 15 ورځنی نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی و تر پرون پورې پرانستی و. یوناما پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې د سختې وچکالۍ، اقلیمي بدلون، لسیزو جګړو او زیربناو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته یوه اونۍ وروسته تر دې دا تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې ده. شفقت علي خان پر طالبانو غږ وکړ چې ستونزې د دوه اړخیزو میکانیزمونو لکه د ګډو همغږو کمیټو له لارې حل کړي. طالبانو که څه هم تازه د نوموړي پر څرګندونو تفسیر نه ده کړی، خو تر دې مخکې یې دا رپورټونه رد کړي چې ګوندې د ډیورن کرخې اغاړه دي د تاسیساتو د جوړولو هڅه کړي. طالبانو ویلي دي چې دوی د ډیورن کرخې د افغانستان په خوا کې د تاسیساتو په جوړولو بوختي. د ایران د سوداګرۍ د خونو د رئیس هیئت یو غړی وایي چې هر ورځ د افغانستان او ایران ترمنځ تر 2000 ډیرې ترانسپورتي لارې مالونه لیږدوي. د ایران د خراسان رضوي د سوداګرۍ د خونو غړي محمد امتی نن ایراني رسنیو ته وویل چې د موټر چلوونکو او سوداګرو لپاره باید د ویزو اسانتیاوې برابر شي. دا یو بل خبر لمخې طالبانو په کابل کې نن درې تنه په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د الکولي مشروباتو، د نشئی موادو، د پیر او پلور او ساتنې په جرم تورن شوي وو. په بیان کې وړاندې ویل شوي چې د دې تورنو له ډلې دوه کسان په دوه کاله تنفیزي بند او هر یو په 9 درو او یو کس په 2 میاشتو تنفیزي بند او 10 درو محکوم شوی دی. طالبانو دا ډول په عامه محضر کې سزاګانې د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو غندلې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د برتانیا له صدر اعظم سره په لندن کې ګوري. د برتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې د لیدنه کتنه یو ورځ مخکې تر دې ترسره کیږي چې ټاکل شوې ده لندن کې د اروپا سرمشریزه جوړ شي او پکې د اوکراین د سولې پر موضوع بحث وشي. د اوکراین او برتانیا مشان وروسته تر دې خبرې سره کوي چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د غونډې پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی لانجه راپورته شوه او ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د اوکراین په جګړه کې به د کیف له ملاتړ لاس واخلي. زیلنسکی د برتانیا له صدر اعظم سره نننۍ غونډه یو فرصت ګڼي چې لندن پر واشنگتن فشار راولي سو د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په خبرو باور ونه کړي. او په ترکیه کې وسلوالو له 40 کلنې جګړې وروسته نن اور بند اعلان کړ. دوه ورځې مخکې د دې ډلې مشر له خپلو وسلوالو وغوښتل چې وسلې پر مځکه کېږدي. اسوشیتد پرس خبري اژانس خبر ورکړی چې د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی بیان فرات خبری اژانس پور کړی چې دې ډلې ته نږدې رسنۍ ده. د پی کی کی د مشر عبدالله او جالان پاړه چې له 1999 کال راهیسې د ترکیې لخوا زندانی دی، د دې لخوا په یو بیان کې راغلی چې وسلوال دی وسلی پرمزکه کیک دی. داو خبرنه وړاندې به په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات ولرو. و په ورچی یو شمیر افغان خصیم جونی وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بیلا بیلو بندیزونو له امله دومره له فشار سره مخ دي چې آن بیړنیو روغتیایي خدماتو ته هم لسرسه هسی چی نارینه لری نلری. یو شمیر خزول ازادی رادیو سره خبری کلی دی پا عربی تفصیلی ریپورت واوری دا بم واوری چی پاین حال کی دا روپایی طولنه برطانیا و نور هیوادون استاسو لطالبان وقتی چی پرنجون و خزو لگیدلی محدودیتون لری کلی او دا نریوال و قوانین و پاساس دا افغانستان پرشپنو عمل وکلی. دا وقتنا پرون دا ملگر و ملتونو دا بشری اکونو دا شورا پا تپندروسم غونده کی شویده. د خوست په سپیری ولسوالۍ کې میش وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې له دوی سره د خوراکي توکو مرسته چې هر میاشت پکې ده بنده شوې ده. د کډوال د محل ستونزو کړي دي. په دې بم ریپورت ولرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورې چې اروپایي مشران دوه ورځې وروسته تر دې چې د اوکراین په اړه په یوه سرمشریزه کې راغونډېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د واشنګټن سفر نیمه کې پرېښود او ولسمشر ټرمپ دې تورن کړ چې سوله نه کوي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې به په روژه کې د بیو لوړوالي د یو شمېر خلکو شکایتونه د روژې رنګونه او ستاسو پیغامونه ولرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
یو شمیر افغان خزی اونجونی وایی د طالبانو د حکومت لخوا د بیلابیلو بندیزونو لامل په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدمتونو محرومی شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي ډیر وخت له محرم پرته له ویرې یوازې تر ډاکټر او روغتون نشي تللی او آن ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. نور حال د فیروزی عزیزي په ریپورټ کې اورو.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې خزانه ډاکټر ته یوازې لشي نه باندې وته سي دا جمعواري والا تا تا یا امر بیل معروف سو تا ایتا پلاس و دایتا پلاس و په ځو باندې ډیره سختی ده په افغانستان کې. خپل ورځ مې ویندار مریض و ورور مې په قرباخ کې و دا ملدار و وینا پیرا ماته شول ورور مې په قرباخ کې موږ زنګونه ورته وهل چې زه راشه چې خزه دې دغه څه مشکل لري خو خزه هم کول کې سره کړی و دي تم زنګونه وهل چې زه ورور ځان را ورسوم زر ته مې چې ورور دغه چې نراغه او بیا موږ سره کې نه سلو بیا لاړو را په بلخي تم بوتله د ویندار مې ډیر وضعیت خراب کله کله دا سن ډیر قوی کېږي چې نه پریتی پی
د خوست ولایت بي اوسیدونکو چې دي هم د ورته ستونزې لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ما مور ناروغه و نو مونږه په کور کې نه مې ورور و نه مې پلار و نو ډېر ستونزې سره مخ شولو د لډار چې طالبان شاید مونږه په لار کې ودروي او له مونږ څخه پښتنې کوي نو دا مور مې هم داسې په کور پاتې شوله او د هغې ناروغي یو څه جدي هم او مجبور وا چې درد وسغمی ځکه چې مونږه له کوره باندې نشو وتلی بل محرمه دوی نشي کولی چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورځپاڼې تلګراف تازه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو او آن له جراحۍ محروم شوي دي. د ورځپاڼې پرون جمعه د فبروري په 28مه خپور کړي څېړنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او د طبي خدمات وړاندې کوي ښځې او نجونې د دې ورځپاڼې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې مناسبې او په دودیز او غیر علمي درملونو تکیه کولو ته اړ ایستل شوي دي. دې راپور کې د بیلګې په توګه ویل شوي چې د کابل په اتاترک روغتون کې تیر کال له زرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته شوي دي خو د یاد روغتون مسؤلینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د نجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې بیلابیلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ډیریو ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی یې روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
ازادي راډیو بلخوا د اروپایي ټولنې، برتانیا او نورو هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې پر نجونو او ښځو لګیدلي محدودیتونه لرې کړي او د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان په ژمنو عمل وکړي. د دې هیوادونو استازو دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې وکړه. تفصیلي په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې بحث وشو. په دې غونډه کې بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د راپور په اړه په خپلو ویناوو کې په افغانستان کې د بشري حقونو او په تیره د ښځو او نجونو د بشري وضعیت په اړه سخت اندېښنه وښوده. د بشري حقونو په شورا کې د اروپایي ټولنې استازي میکلی چیروونی د اورسو هغه څه چې د په افغانستان کې د بشري حقونو سیستماتیک سرغړونه او بلل وغندل او ویل د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض ښایي په جنسي زورونه بدل شي او دا موضوع د روم د اساسنامې پر بنسټ د بشریت پر ضد جنایت بلل کیږي. افغانستان په 2003 کال کې د روم اساسنامه لاسلیک کړه، خو طالبانو په وروستیو کې اعلان وکړ چې د تړون ته ځان ژمن نه بولي. خغلی د اورسو وویل
The so-called PVPV law
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون شی چې د تبعیض شدید پنه د طالبانو د عمومي ایدئولوژي او رسمي پالیسي اصلي برخه ده. دا قانون د ښځو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تشدد زیاتوي، له ټولو ښځو د تعلیم، د بیان د ازادۍ، د سولې زو غونډو او ټولنو د جوړولو تګ راتګ او کار حق اخلي او د ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو با مفهوم او خواندی کتون محدود بی.
برطانیا پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشارونو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ او پر نجونو او ښځو محدودیتونو ته د اشاره پترس کې وویل چې د هیواد په طبي تعلیمي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز یو ویرونکی اقدام دی. د برطانیا په اعلامیه کې راغلی دی چې طالبان باید دا محدودیتونه چې غیر انساني بلل شوي لغوه کړي څو د ټولو افغانانو روښانه راتلونکي یقیني شي. ریچارډ بنټ په دې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو د پراخو سرغړونو ترڅنګ نارینه هم د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خپلو کورنیو د ښځو د ملاتړ له کبله شکنجه کیږي.
Almost every week I receive messages and photos.
تقریبا هر اونۍ د افغانانو پیغامونه او عکسونه ترلاسه کوم چې د طالبانو له ناوړه چلن څخه شکایتونه لري. په دې عکسونو کې د دوی پر بدنونو هغه نه ښکاری چې د خپل خزینه خپلوانو له دفاع وروسته طالبانو وهلی دي.
بنټ چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور د بشري حقونو د شورا غونډې ته وړاندې کړ وویل چې د افغانستان د بشري بحران د حل لپاره ټول نړیوال مسؤلیت لري او باید هڅه وکړي. خاغلی بنټ د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړیواله ټولنه کې د نظر د یووالي نشتون طالبان نور هم زړور کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د بنټ د راپور او همدارس په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو هرکلای کړی او ویلي دي چې ښایي ګڼې دا سرغړونې د نړیوالو جنایتونو په توګه وپیژندل شي.
تزمو کګلا ساده رادیو ناوړی د خوست په سپیری ولسوالۍ کې میش وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې له دوی سره د خوراکي توکو مرسته چې هر میاشت پکې ده بند شوي او لس میاشت کېږي چې مرستي ورسره نه دي شوي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې ورو.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې میش وزیرستاني کډوال وایي له نږدې یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوي چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوي دي. دوی له اړوندو ادارو، نړیوال خوراکي پروګرام، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دي ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل
په تېر کلونو په څیر باندې زموږ سره مرستې جاري تلشی زمون خلک غریبانان دی او نه ماش لري نه نور کاروبارونه لري. مخته رمضان را روان دی، چا سره هم دا د رمضانات یاد پسلمی یاد مخمی امکان نشته.
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستاني کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروستیو بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړې دي.
ورینګې دی په میژ په ځنه خلک یې نه هړنګ شول. وړکی وړکی ماشومان چې وخت زکام شوی دي ټول ټیخیږي. یونیسیار دو ډبلیو پی دو دغه نه میر مطالبه علاقه چې مشتا غ خپل مرسته بیا بحال کو
د سپیری پولیسوالی کې مش کړوال وای په تیرې ول سیزه کې د دوی د استوګنې او ژوند تیرولو ټول شان زړه او لکار لویدلی او په خپل امکاناتو یې د سمبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کیما دوه افغان دوبه یسپیره ولسوالۍ په دا بند بارونی نه هډیر کیږي او وبره هدل تا کیږي چې کیم د کری چاتینه دی اها وبره بارنګي خراب کړی دی او کیم خیمه دی اها هزار شوی دی او خلک غربت تای میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپیری ولسوالۍ د کانی کلی اوسیدونکو کې مصادین بیا وایي د دوی د اوسیدونکو ډیره برخه دومره غریب او بیوزده ده چې د هغوی ټوله تکیه د نورو په مرسته ده.
انی دلته د کونه نشته چې هغه خپل مواد یې کوم مصرف مخانی ویني چې خودی مواد وکړي. یعنی ډیر غریب بنان خلک دلته اوسیږي پوره لس میاشتې کېږي چې هغې مرسته مونږ ته هېڅ توضیح نه ده شوي. دا مرسته د مونږ نه ارته خلاصه شي.
بل لوري ته د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانوی کډوالو ستونزې مني او وایي دا ستونزه یې نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي. د هغوی لخوا هم ورسره ضمني ژمنه شوې او دوی عملي کولو ته په تمه دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وویل
هردلو نه دي د خلک ځکه چې کاروبار چې داسې نه وي او دومره وخت لس میاشتې تکراري شکل موږ بیا شریکوو په هڅه کو یو څه چې ترلاسه کړو یا خبره د دوی په مرسته کې په مخ لاړ شي موږ خوشحاله وو. دباندې
دی دیوی په خوست کې ګلان کېم تڼي او سپیر ولسوالۍ همدارنګه د پکتیکا برمل او لمن هغه سیمې دي چې د 2014 زیږدیز کال راهیسی د وزیرستانو یو کډوالو یو لویه یا برخه پکې وسیږي. که څه هم د دې کډوالو ګڼې کورنۍ د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوې خو لا هم په دې ځای کې د هغوی زرګونه کورنۍ پاتې دي چې په دې وروستیو کې د مرستو د بندېدو له کبله ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی او وس هم د خبرونې نړیواله مسله راخلو. د اروپا مشران دوه ورځې وروسته تر دې د اوکراین په اړه په یو سر مشریزه کې راغونډیږي چې زیلنسکي له واشنگټن په جنجال بیرته راووت او بیرته اروپا ته راستون شوی. جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی ده چې سبا یکشنبه د لندن په سر مشریزه کې د اروپایي ټولنې او اروپا په لسکونو مشران برخه واخلي. په دې غونډه کې د اوکراین په اړه خبرې کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم ګډون پکې کوي. ولادیمیر زیلنسکي په دې غونډه کې وروسته تر دې برخه اخلي چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلونکو متحده ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زیلنسکي خبرې پرې شوې او ټرمپ خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي. خو د اوکراین ولسمشر پر ایکس پاڼه لیکلی دی مننه امریکا، مننه ستاسو له ملاتړه، مننه له دې سفره، مننه له کانګرس او د امریکا له خلکو. اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د زیلنسکي د دې خبرې په تایید د اروپایي کمیسیون او شورا رئیسانو په یوه ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دوی به له زیلنسکي سره په اوکراین کې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو مشرانو په جلا جلا ډول هم د اوکراین د ملاتړ غږ اوچت کړی دی. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس وویل چې هیڅوک د اوکراین تر خلکو ډیر د سولې تږې نه دي او اوکراین کولی شي چې پر جرمني او اروپا تکیه وکړي. د فرانسې ولسمشر هم د اوکراین د دریځ ننګه کړې. ایمانویل مکرون د پرتګال د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې روسیې تیری کړی او درې کاله مخکې دوی په حق وو چې د اوکراین مرسته وکړي او پر روسیې بندیزونه ولګوي او دې هڅو ته ادامه ورکوي. د اسپانیا، سویډن، هالند، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو مشرانو هم په خپلو پیغامونو کې د اوکراین د خلکو او ولسمشر ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې د دوی تر څنګ به وي. د ایټالیا ستر اعظم جورجیا ملونی بیا اندېښنه ښکاره کړه او څرګنده یې کړه چې هر اختلاف غرب کمزوری کوي. اغلی ملونی وړاندیز وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او متحدینو ترمنځ یوې بیړنۍ سرمشیزې ته اړتیا شته. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه باور لري چې له سپینې ماڼۍ سره اړیکې بېرته عادي کېدای شي. ولودیمیر زلینسکي فاکس نیوز ته وویل چې دی ټرمپ ته درناوی لري او ډاډه دی چې اړیکې سمېدای شي، ځکه چې اوکراین نه غواړي خپل ملګري له لاسه ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو بیا هم ستړي مشي. په افغانستان په ځانګړي توګه په لویو ښارونو کې خلک د روژې د میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. راځي په اړه دا رپورټ واورو.
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدونکی دی، وایي د روژې د میاشتې په رارسېدو سره د توکو بیې لوړې شوې. غازه دی رادیو ته وویل
د مېره پروژه کې د خوراکي توکو تقاضا ډېریږي. موږ لږ دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارکې میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درک کړي. دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي. په دې څو ورځو کې وړه ترکاري، وړي او شیرینی دوه برابره پل خلکو پلوري.
یو بل کابل میشته نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو بیې کنټرول کړي.
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اصلو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلی. دوکانداران او د سړک د سر پلورونکي له دې فرصته ګټه اخلي او د وړو وریجو، غوړیو، خرما، غوښې او ترکاریو بیې 30% لوړوي. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي تر څو خلک وکولی شي دا مبارکه میاشت په ښه ډول تېر کړي.
د کابل ښار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکی امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28مې نیټې د نرخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د 50 کیلوي قزاقي وړو یو بورې په 1400 افغانۍ ده. د شپاړس لیتره غوړیو یو ډبې 1300 افغانۍ. 25 کیلوي اله وریجې یو بورې 2600 افغانۍ او دویمه درجه 2500 افغانۍ دي او بوره هم یو کیلو 60 افغانۍ ده.
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل
رمضان المبارک میاشت را روانه ده. دا د خیر او د برکت میاشت ده، د ثوابونو د ګټلو میاشت ده، پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کړي، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې سمس په موقع باندې شیان ارزانه وي، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کیږي. خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان مبارک او نیم مبارکه میاشت کې هغه زیاتیږي او ډیریږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو، غریبانو او بېوزله ورونو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو د لوړېدو اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
او اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو چې موږ ته مو د واټساپ د شمیرو له لارې راستولی دي.
زه اسدالله یم د بادغیس ولایت تقریبا 2 کاله اوسیدونکی یم. لم په ایران کې د مسافرۍ شپې سبا کوم. زما دغه غږ د اسلامي امارت تر مسؤلونو پورې ورسېږي چې زموږ پاسپورټونه په اسپان مثلا په تهران کې کار کوي او نور هتراب سیمې کې چې کارونه یالته چې ولاړ شي وایسته پاسپورټ کار نه کوي، ولاړ شي اسپان کې کار وکړي. نو ته د دنیا افغانان د پر پاسپانو په تیران په دشارو کې خنوکار نه پیدا کیږي نو موږ د تجارت ته پر راغلی چې په شهر کې گزاره وکړو کرمانشار بورجل حراق حواز داسې نورې پرتې سیمې چې دي هلته زموږ مدرک کار نه کوي بس لاړ شي هلته کار وکړي یا مو دغه ځای سنې بس مرضي په سپورټ سره.
سلام علیکم رادیو آزادی ټول کارکونکي خدای وکړي چې روغ جوړ وسیږي خدای وکړي چې کامیاب وسیږي. مونږ مهاجرین د افغانستان یو شمیر هیوادوال په ایران کې یو په شیراز ولایت کې او سخت نامعلوم برخلیک سره مخامخ مونږ افغانان د ورځې بیکاري ته ځوانان هم بس پلکې په سر ولاړې بیچارهګان در به در او خاورې په سر افغانستان حالات خو ګوري کوم حالات ته روان ده هېڅ سرنوشت د افغانستان معلوم نه دی. ټول ځوانان زمونږ در به در په پاکستان او په ایران کې ګرځي او بیرته یې باسي خپل وطنونه. زمونږ افغانان در به در دي خدای دې وکړي چې زمونږ افغانانو باندې رحم وکړي. کاروبار خو هېڅ افغانستان کې نشته ده چې یو سړی وایي چې کاروبار شته نو کاروبار بالکل نشته. زمونږ زرها ځوانان افغانستان ناراضي دلته او دلته ورځې بې ځایه تېرېږي ټول بېکاري سره. خدای دې وکړي چې زموږ دغه ازادي راډیو زمونږ پیغام نشر کړي.
د سنګین ولسوالۍ بېخي د پامه څخه غورځول شوې ده. هېڅ یو سروې نه کېږي چې راځي سروې وکړي بېرته خپل پر مخ ولاړ شي هېڅ سر نه په ګرځي. لوبیا لو خدای داسې خرابه ده چې یو لږ څه اندازه راکسي د خلکو پر مځکو پر کورو باندې ورپرې کړي او د خلکو کورونه له منځه یوسي. نو زموږ د مسؤلینو څخه او د موسساتو د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې اوله در ټولو در مخه درې وتړي. د هغه نه وروسته بیا د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ لو ویاله د سرون کلا لو ویاله ور جوړ کړي ځکه چې دا خلک یې بېخي په دې پرون ورځ کې ډېر خلکو ته یې تاوان رسولی دی او د ډېر خلک یې د مالي تاوانو سره مخ کړل ځکه چې دا خلک مازګر خپل د کورو څخه ووتلل د شتو ته وختله تر کومه وخته پورې چې بیا د سیلاب اوبه ودرېدلې بیا خپلو کورو ته راغله هغه خپل شیان یې د کورو څخه راویستله.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته زما سلامونه ورسېږي. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره سره په تماس کې یم. زما د طالبانو سره دغه خواهش دی چې د نوزاد ولسوالۍ ته نوکه توجه وکړي. نو بس ته زموږ اوبه پر یو سلو شل متره او په یو سلو دېرش متره دي. زموږ اوبه ډېرې کښته شوي دي. دغه نه سړک لرو نه اوبه لرو. که په دغه اکله د موږ غږ تر یو ځای ورسېږي د ازادي راډیو سره ډېره مننه.
مخکې مو په روژه کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو په اړه د خلکو شکایتونه واورېدل. نن د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. د ازادۍ راډیو د ځانګړو پروګرامونو له برخې نه د روژې رنګونه راغلل. د روژې رنګونه
نن د روژې مبارکې میاشتې لومړنۍ ورځ ده او خوښ یو چې په خیر سره بیا روژې ته ورسېدلو. او یو څه چې موږ ډېر خفه کوي هغه ځینې کلیوال او ګاونډیان دي چې د هغوی سختې اقتصادي ستونزو سره مخ دي. او نو موږ مار ماښام د هغوی لپاره روژه ماته تیاروو او هر کلی د هغوی سره مرسته کوو. خو بیا مغز موږ روژه ماته د دوی ستونزې نشي ورحل کولی او تر ډېره بیا د مربوط ته حکومت ته چې له داسې خلکو سره مرسته وکړي ورته د کار زمینه مساعده کړي.
زما په شمول ټوله داسې زیاته زیاته کسان شته دی چې د ډېر تنګدستي او د ډېر بد ورځ سره له مخې وو چې خدای دې بد ورځ نه کړي. خو هېڅ هم نشته دی د ډېر سخت ورځ سره مخې وو. کنه دا روژه ده چې موږ ته باید د برکتو میاشت ده د رحمت میاشت ده. خو دا چې موږ ته باید هر څه په لاسرسي کې وای خو هېڅ شی هم نشته دی ځکه روژه مات پیشلمې دوشیانو ته حتی دغه کچالو خو بې ارزش شی دی. همدا کچالو هم موږ ته په ښه خوا نه رسېږي ځکه پیسې نشته کاروبار نشته دی. هر خوا هغه تېر وخت کې به موږ شو لږ څه کارونه هم خپله موږ ښځو کوله او دولت خوا څخه هم کومکونه کېدله. اوس بېلانۍ شرایط کې د ډېر سخت ستونزو سره مخ یو. هېڅ کومک شی هم نه راسره کېږي او که خدای وکړي څوک کومک وکړي او د ډېر ښه به وي که کومک وسي ځکه د ډېر سخت حالات سره مخ یو.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
للوبخالو
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د روزي په رنگونو دی ازادۍ رادیو دا خبری مجله پاتې رسو دی بلې خبری مجله لپاره حمید حکیمی در سره.